په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل سو پیسو یو ډیره برخه خوشی کړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولسنی مشپې ورزو لاند خبرونه او رو ترغه ورسته د زهرو کاروان 19 پروګرام مهیروي.
د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دوو افغان شیزنه فعالانو پر لا درکی اندیشنه وشوده. یونما په خپل ټوئیټر کې لیکلی ملګری ملتونو د دوو شیزنه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لا درکی سخته اندیشنه لري. د یونما په حواله دغه شیزنه فعالان د چهارشنبه نه وخته لخپلو کورونو نیول سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی حد سي روان دي. یونیسف نن په خپل ټوئیټر کې لیکلي د ژمي له سختې دوسره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او بړستنو په ګډون د ضروري موادو په رسولو بوخت دي. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تیر شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک چاکون کې سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو د توقیف یو مرکز په نښه کړ. په دې برید کې اویا تنه وژل سوي دي. او استونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړی چې دوی به اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. مدني فعالان وایي چې له نشئی موادو سره د بنسټیزي مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، الله هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامی ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خونداو باندې داسې وهل ورکوي څوک به خاص نه کوي.
د محمد سیمین ستانګزی په نوم لیو ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشئی موادو په اړه یو کتابونه لیکلی دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا و چې روبیتو په افغانستان کې نوې ستونزه و. حتی محصلینو ته په فاکولټه کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار میز مال عمله په مجلس کې خبرې نشي کولای.
د مو پلار میز کې خجګه خبره کولای نشي. کجګه خبره او کبه سره په مقابل جګیږي وي ته دوه نه پوي ازوی د اسلوګه چ پوري دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا کور نه دی سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېګم.
والک و درېزه زما خبره خو واره په داتورش په چیرته دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشئی موادو خرڅونکي او قاچاقونکي وننیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځایي چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشئی موادو خرڅونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل افرا له زندانونو څخه د سلګونو معتادینو تر رخصت کېدو وروسته اوس طالبان حکومت کندهار او هرات له شهرونو څخه سلګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي دي. مدني فعالان معتادین راټولول د نشي مواد غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي او د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې محتاجینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بد نه کړل شي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د قاچاقو مخه ونه نیول شي، په زندان کې د محتاجینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
له ښار څخه د معتادینو راټولولو په برخه کې د اسلامي امارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې ترڅنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشي موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول شي، دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي چې نشي مواد یو مخ له منځه ولاړ شي.
تنها جمعآوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وشي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. معتادین هر ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشه یي مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي او د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې هم فعال کړی دی، خو تر اوسه د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه دی اعلان کړې. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشه یي موادو پلورونکي نیولې دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکی هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږي د نشي موادو ځینې خرڅونکي نیولې دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، الله هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا بدی ته جزا ټاکل کیږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کو او د دوی لپاره د تداوی پلان ونیسو، او پاینده کچیر زموږ سره موسساتي او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی لپاره د کار زمينه برابر کړو.
متنی فعالان د طالبانو له حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښت بندول غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فراه او هلمند ولایت کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي. څرنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر 3000 ډیر به کور معتادین پکښ وسیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. د معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په خدای چې شپې ګرځدی کی
فقیر محمد لسلور کالو راهسي نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لري په کندوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یو سند کې دی و دیوال پتاوی ته پخې غزولي د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې په خوا پولیسو زبرولو خو اوس مو طالبان و هي او ډبوي.
اوس دا طالبان نه وی راغلی دی ورور جانا، په خدای چې شپې ګرځدی کی چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دی ولی کې چې مونږ پرته یو خوندا باندې داسې وحل ورکی څوک بس خاص دم نه کوي. دا ټول ځوان سخت ده
چا بوجه کې ځان منډلې چا نه کړ او داسې یو دمر گزار باندې کوي ګر پاته کوه نه پر خو مړ کړ. نادر خان ته په سر اوشته کنه دو ای کې چې ولې لس بیا دی ور د خان دل کټه 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 او دا خو ملې نه کمزور دي برای کې مړ شو.
موږ غوښتل چې د معتادینو د دې ادعا په اړه د کورنیو چارو وزارت یا کابل د امنیه قمندانۍ د ویا نظر هم پوښتو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. په دې اړه یو دینی عالم مولوی عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د متادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی.
وهل او تکول عموم کې یو انسان دته جزاء ویل کیږي او د جزاء تعین به شریعت کوي. نو شریعت چې جزاء چا لپاره ټاکلې ده نو د هغې جزاء د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده. او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي د عملي خلک د دوغو وهل تکول د مطلق ناروا او حرام عمل ده. دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړلی شي نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي.
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون لسو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل. که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشه یي موادو د کموالي له امله د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي ځکه چې هغوی ناروغان دي. د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشه یي موادو خرڅونکي ونیسي.
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی. دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشه یي موادو خرڅونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونه ډیر و، خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپره شوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې نشه یي مواد او معتادینو ته په کتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنې کړي او کتابونه یې لیکلي دي. لدې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزای دی چې د نشه یي موادو د زیانونو، درملنې او جانبي عوارضو په برخه کې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او په هنتونونو کې تدریسیږي. دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي، آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي او که یوازې کارپوهان، روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي؟ په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي.
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشه یي توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغیزو یا بدو اغیزو، په نشه یي توکو د روږدي کېدو له لاملونو، د روږدي کېدو د درملنې او نورو هم مهاله رامنځته کېدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشه یي توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1999 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشه یي توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1902 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو. څلورم کتاب د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو. او اوس مې په 5م کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي. او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یو وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ په ځنګړي توګه د مور او پلار کوم مسولیت دی چې باید تر سره کړي او داسې نور.
څنګه زه د دې باعث وسی دا کتابونه ولیکي؟
رګدیتو په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولټه کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر کو چې راځي دغسې یو څه باید ولیکو چې نور خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد اقل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روغدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه یې د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نورو د هیواد نورو هغو پوهنتونونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډېر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د اعتیاد درملنې اکثر میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه نه عملي کېږي هغه زموږ په کمزور اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کېږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نالټریکسون ورکول کېږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کېږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کېږي چې نیکوټین نه لري لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کېږي او حتی لس شل کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزور دی او له هدي څخه یې نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2000 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای په ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشې موادو ساحه خو ډیره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشې توکو رګدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
په عام مزر کې څه فامیلی سي خپل خپلواني سي اجتماعي دنه باید دو درې زیان لري. یو هغه جسمی زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډیګو کړه د بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده، په دې معنی چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم د ویني نو دته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باید د دې کې د پاینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده، ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم په محیط کې پخشيږي، یا مثلا هغه سرورق یا مثلا هغه نور ګوګردي یو محیط کشفوي. کله چې ګرد غبار شي دا چې د سیووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخشو بل تنفس د لارې نه داخلي دغه پخشوې مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخليږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
ایا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیوي منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. دی زیاتوی چې خزه میزمال عمله د خپلوانو د غم او خادی په مراسمو کې برخه نشي اخیستلی، ځکه خلک پیغور ورکوي چې دا د پوډری خزه ده. دا چې جاناغه ولی په نشو اخته سو او د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلی واورو.
په ایران کې مې دا جدول وهل، بلوک مې وهل، دروند کورونه کول، تنهایی مسافری دقتیا
لک بی احتیاطی د خپل د ځان
چې تاریخ به کلا وهل د غزلاتو باندې بنه پویدلو دمراستی بیرا کرد یا سات دو سات دا پاره خبر نوی چه دیده دو سات دمراستی بسی یه عمر ستومانتیا دا افغانستان دا جراغ دریا که استفاده سختش لا باید پیکنیک دا سوای و ورد یا وزای بل کرده باید بیاد دا پردر مردر آسان طریقه و این کانات زیاد یا لایتر ماندی استفاده که آقا آسانه تمام کدل پدی ماندی دوچارش او د تبایی نه د بدبختی نه از خبرنامه چه دستی و چقوری تلبیه که سره چه بیابدی سوگ راجگهی نه ما دفتر در راهنما دلسته د نن لکه رپه دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلا سوار که دکان دفتر میم دلا سوار که کاروبار میم دلا سوار که یه را الله تا به ایسا مولی می چه دروغگوی نشما د پینزه بیش دیش لکه رپه نمار دیره پر مصرف کردی د خپل شخصیت اعتبار زندگی دا میم دلا سوار کرده موتر سراچه موتر میم دلا سوار که موتر سکل میم دلا سوار خلاصه چه پاته نشله حتی دخپل وجود زبانی یا قوات یا خدای باک ما درا کرده واقع میم دلا سوار که دیر تبایی رو من درا وصله زه دیر یا اجتماعی سره برخورد اخلاق نیک اخلاق میخواست کال پا دی عمل چه دوچار اشلم حتی او سیله منه لرله چه مور پلار تو نخواگشه ای چه زه دو واسه دو دقیقی کنم بیخی ده اخلاق نخلاص کردم فقط پا دی خوشحال آمد چه پت لاشم پت راشم سوک میبونه اینی پا عمل که چشلی لکه ایس ایس قاگو نبند شی سترگ ورندی شی سرای نپویگی که سرای پا خد توایی پتا با بد لگیگی دادس یا مردار مرز ده پروردگار ده مسلمان خویسته پره ده کفر پره ندوشاره گی ده هر صد دنیا ده لذت نه سرای پاتی گی نه چوک ده اولاد پا لذت پویگی نه ده خزی نه ده مور پلار نه ده اطرافیانو نه ده همسایه نه ده اجتماع اصلا ده عمل ده مانه محبت ده اولادو ده خزی ده خانوادی ده مانه بیخیل ره کرده بواده تا ده ما اولادو نه ما خزت لی نشی ول پودری خزر آلا پودری اولاد نراغلی او بل مراسم ده خشاله تطلی نشی ده غم مراسم تطلی نشی ده ما پلاری بزای که جیگه خبر اکبل نشی که جیگه خبر او که بل سره پر مقابل جیگی گی و دو نپوی ازوی دیسلا که چی پودری دهی چه خمار شی عملی دی تیرازی کهی چه او بیگونا مسلمان و دره او چاقو دسه چاره دسه مره که خود جبت نخالی که
دا زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج کوي. جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي. یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر ډیره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نش پیدا کولای. دا چې جاوید ولی له کوره وځي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي. دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده ورته وبوایم. جاویده او جاویده
بلې مورې څه وایې؟
مور دې قربان سه ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې دا دې راځم.
ښځې جاوید ته لکه علاج هېڅ ګټه نه وې کړې بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې دا دې کښېنمه.
جاویده موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چاته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم چې په کور کې ناست او موږ ټول ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلار دا دې څومره وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې؟ بس دی، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
چیرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
اوه سړیه، ته ولې الکتار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان الکتار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس د ښځې اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د الک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه پر هغه چوکۍ کینه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې ښادم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په چپخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنګ سو. پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډیر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشوه؟
ترې یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
استدیوی پیک برنامه خبر.